دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده زه زیبا خادمیم د نړۍ د دې ساعت خبرونه اورئ چینایي چارواکي وایي چې د بارنیو چارو وزیر وانګ یی په دې هفته کې د طالبانو د لوړ رتبه چارواکو سره د خبرو لپاره قطر ته ورغله ده د چین د بارنیو چارو وزارت ویلي دي د چین د بارنیو چارو وزیر وانګ یی د اکتوبر په 15مه په دوه ورځنی سفر قطر ته ورغله او هلته د سفر په لړ کې پرون د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د مرستيال مولا عبدالغنی برادر او خارجه وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي او په سیاسي او اقتصادي اړیکو او مسایلو غږیدل دي چین ویلی دی چې د اگست میاشتې رئیس په افغانستان کې لوی بدلون راغلی دی او اوس د دې هیواد خلک تاریخي فرصت لري چې د راتلونکي په حق لا خپلواک توګه پریکړه وکړي همداشان چین د افغانستان سره د 1.2 میلیون ډالرو بشری مرستو ژمنه هم کړې ده د طالبانو نطاق محمد نعیم او ذبیح الله مجاهد هم په ټویټر کې لیکلي دي چې د چین د خارجه وزیر سره په دې ملاقاتونو کې په دوارخیزو اړیکو او تجارتي مسلو خبرې شوې دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه د کرکټ د نړیوال شلوریز جام لومړی لوبه کې په ملک او د ملک نه د باندې افغانانو په دې بری ډیره خوښي څرګنده کړې ده د متحده عربی اماراتو د شارجې د کرکټ د لوبغاړو نه بهر سلګونه بهر میشتو افغانانو چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغونه یې لزانونو نه تاوکړي وو د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان لومړنۍ بره ون منځ په افغانستان کې هم د بیلابیلو ولایتونو ډیرو خلکو دغه برین منځلې او ویلې دي خوخت چې د کرکټ ملي لوبډاله لري د افغانستان ګوښښوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل ټوئیټر کې د کرکټ د بری د مبارکۍ ترڅنګ لیکلی دي افغان لوبغاړو نن د یو ستر غمزپلی ملت په شونډو مسکارا وسته او د ټولو زړونو کې نوی هلی وټوکولې چې دغه ملت ژوندی دی او هیڅو کې نشي يرغمل کوله پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د ملي مصالحې د عالی شورا پخوانی مشر عبد الله او خاغلی امر الله صالح همداشان د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزارت مرستيال او ویان ذبیح الله مجاهد هم د کرکټ ملي لوبډله ستایلي او افغانانو ته د دغه بری مبارکي ورکړي ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان افغان لوبډله ستایلي او په ټوټر کې لیکلي دي چې افغان لوبډله د خپل وطن د سترو کړاوونو او ستونزو باوجود د لوبې د ګټلو لپاره بې ساري لوبه کړې ده اروپایي اتحادیه وایي د طالبانو سره د دوی ارتباط د دغه ډلې د رسمیت پیژندلو معنا نه لري د دې اتحادیه ویاندې نبیل مصرالی د اقرب په دریمه ویلي دي چې د بشری مرستو د دوام او د افغانستان د اروپایانو او د خطر سره مخ افغانانو د ایستلو په خاطر له طالبانو سره ارتباط ټینګوي د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي دي په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو لوی بشری ناورین پیخیږي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په نړیوالو باندې غږ کړی دی چې د خلکو په لاسنیوي کې د دې سازمان سره همکاري وکړي موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو یو سایبری برید د اکتوبر په شپږمه د ایران په ګډ ګډ کې د تیل په ټانکونو کې د پټرولو د ویش چارې ګډوډ کړي او موټر چلوونکي په غوسه کړل د راپورټونو لمخې د تیلو د ټانکونو نه بهر خلک په وګدو کټارونو کې د تیلو د ترلاسه کولو لپاره انتظار وو تر اوسه هیڅ ډلې دغه انټرنیټي یا سایبری برید پر نه د منلې مګر دغه برید د سو تیرو میاشتو یو سایبری برید سره ورتواله لري چې داسې ښکاری چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی لپاره یو چل ګنل کیږي په جرمنی کې یوې محکمې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې یو غړی په دې تور په لاسو کلونو باندې محکوم کړ چې د خپل خاوند سره یو ځای یو ایزدي جلې په عراق کې په سور المر کې لتن دمړه کړی و محکمې د غمیرمن په بهر کې د دهشتګرۍ د سازمان د غړیتوب د قتل په هڅه کې د مرسي او د بشريت ضد او جنگي جرمونو د هڅه په تورونو مجرم او بلله د سودان د وسلوالو قواو لوی درسیز د پاوس په زور د قدرت د ترلاسه کولو دفاع کړي او وايي اغزکه حکومت له قدرت نه لري کړ چې د داخلي جګړې مخاونسي په همدې حال کې د اکتوبر په شپږمه د پاوس د قدرت د ترلاسه کولو نه یو ورځ وروسته خلک لارو کوسو ته وتل او د پاوس په ځدی مظاهره وکړي او د لبنان یا ولی رتبه ایسوی کشیش پرون د اکتوبر په شپږشتمه ویل چې د ملک درې مخکخ سیاسي رهبران د سیاسي تاوتریخوالي او تشدد او د حکومت د فلجیدو د مسلې د حل لپاره چې د لوړ رتبه کسانو د قضایي تحقیقاتو پورې مربوطه ده یوې موافقې ته رسیدلې دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د سرپرست ادارې د رئیس الوزرا د مرستیال او د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ ای په مشرۍ د پلاو ترمنډو حق د افغانستان پر حالات خبرې شوې دي. د افغانستان د چارو کارپوهان وای چین په افغانستان کې د اقتصادي پروژو په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا لري. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارتوي د تیر دوه ورځو راهیسې په قطر کې د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ او د چین د بهرنی چارو د وزیر وانګ یی په مشرۍ د پلاو ترمنځ په دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، سیمه ایزې همکارۍ، ډیپلوماتیک اړیکو او له افغانستان سره د چین په بشري مرستو خبرې روانې دي. د طالبانو د اسلامي امارت وایان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد دغه خبرو په اړه ویلي چې د چین د بهرنی چارو وزیر د سه شنبې په ورځ په دوحه کې د بارزې چارو د وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی سره کتلی او په یو لړ مسلو یې ورسره خبرې کړې. ښاغلی مجید ویلي چې دوه خو د اړیکو او همکارۍ د لا پراختیا لپاره د څو کمیټو په جوړولو هم موافقه کړې ده.
په کومه سره درې ګونی کمیټه به جوړیږي. یو کمیټه به د سیاسي موضوعاتو او ډیپلوماټیکو هڅو موضوعات تعقیبوي تر دې چې بریالیتوب ته ورسیږي. کومه کمیټه به د افغانستان او چین ترمنځ د همکارۍ او یو لړ بل سره د تفاهماتو رامنځته کېدو لپاره منځ ته راځي او همکارۍ ته دوام ورکړي. او درېم کمیټه به خاص اقتصادي مسائل په افغانستان کې د چین د پروژو د عملي کولو همدارس د استخراجات په برخه کې د چین د همکارۍ په اړه باندې کار کوي چې د افغانستان اقتصاد ته مخامخ ګټه ورسیږي او د افغانستان سره همکاري وشي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې چین له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته په دغه هیواد کې پانګونې ته لیوالتیا لري. د سیاسي چارو کارپوه کاظم عبدالحسن هکر وایي چې د تیر رژیم پر مهال هم افغانستان سره ښه اړیکې لرلي او د اقتصادي پروژو په برخه کې پانګونې سره لیوالتیا لرله.
چین په تیر حکومتونو کې هم غوښته چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. افغانستان کې د نیابتي جګړې په دې ځکه چې د غربیانو د نفوذ په اساس دوی مخه نیول کېده او دوی ته زمينه برابر ده. او سم څومره چې مونږ خبر یو په افغانستان کې د پانګونې او د تجارت او د توجه ورکوي. زه مطمئن یم چې چین به ډیر ژر د افغانستان حکومت موجوده حکومت هم په رسمیت وپیژني ځکه د دوی سره اړیکې به خو هم ښې وي.
بل کارپو احمد سیدی وی چې غواړي د افغانستان څخه د امریکا او ناتو ځواکونه د وټلو وروسته په افغانستان کې حضور ولري.
اصلي هدف دا ده چې چین غواړي چې په افغانستان کې نقش وولري، مخصوصا هغه ماده نغزیر مچ په افغانستان کې دي. چین په کې لیواله ده چې ژر تر ژر دې نګاتو اخلي. اما زه هرگز باور نه لرم چې امریکا، حتی هندستان، حتی روسیه، به خصوص امریکا پریدی چې چین د افغانستان د معدن استفاده وکړي. هر څومره چې چین په طالبانو باندې نږدې کیږي د امریکا قهر او غضب به زیات کیږي، نتایج به مطلوب نه لري. چین دا توان نه لري چې د امریکایانو ځای بدک کړي. کولای شي چې د افغانستان سره کومک وکړي، اما نه دومره چې امریکایان کول.
یو چینی شرکت په 2003 میلادي کال کې د افغانستان د تیر حکومت سره د لوګر د عینکو د مسو د کان د ایستلو تړون لاسلیک کړی و. خو د یو لړ عواملو له امله د دغه کان څخه د مسو د ایستلو چارې پیل نه شوې او چینی شرکت د لاسلیک شوي تړون څخه د ناڅرګندو عواملو له مخې په شا شو. اوس د طالبانو اسلامي امارت هیله لري چې دغه چینی شرکت سره بیرته خبرې وکړي او دغه شرکت د عینکو د مسو د کان څخه د مسو ایستلو ته وهڅوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د شدید بشري ناورین د رامنځته کېدو خبرداری ورکړ. په دې اړه نور جزئیات د سمیع الله جلال سین ناوړي.
د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې باندې 22 میلیون افغانان به پر روان ژمي کې د خوړو له کموالي سره مخ شي. د طالبانو بیا واکمنېدل د مرستو رسول تک نه کړل او د اقلیم د بدلون له کبله رامنځته شوې وچکالۍ ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي.
په دې ژمي کې به میلیونونه افغانان مجبور شي چې د مهاجرت او لوګې ترمنځ یو انتخاب وکړي، مګر دا چې موږ وکړی شو ژغورن کې مرستې ډېری کو.
چارواکو د فرانسې خبری آژانس ویلي دا کړکېچ د مقیاس له پلوه د یمن او یا هم جګړه د پلي سوریې د مشکلاتو په پرتله پراخ دی او د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت پرته د خوراکي خوندیتوب په لحاظ تر ټولو ناوړه حالت دی.
The situation is very bad.
وضعیت ډیر خراب دی. په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې د خوراکي توکو د امنیت څارلو او ارزولو رئیس حالت هیڅ وخت دومره خراب نه وو. بنا انځ فکر کوم په کار د چي تشخیص وکړو.
د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې سازمان د اعلامیې مخې په هر دوو افغانانو کې یو تن د خوراکي توکو د کمښت د کړکېچ په دریمه یا څلورمه مرحله کې دی او څلورمه مرحله د قحطۍ له مرحلې یوازې یو ګام شاته ده.
اوس مهال دا تشخیص شوی چې موږ په افغانستان کې 13.8 میلیونه کسان لرو چې د خوراکي توکو کموالی سره مخامخ دي او دا شمیر به په راتلونکو دوو میاشتو کې د ژمي په سخته موده کې 22.8 میلیونو کسانو ته لوړ شي. دا د نفوس د نمایي څخه ډیره برخه ده.
ملګري ملتونه په داسې حال کې د خوراکي توکو د کړکېچ خبره کوي چې په کابل کې یو شمیر پلورونکي وایي د خوراکي توکو کمښت او د قیمتونو لوړېدو ته په کتو هیله مند چې نړۍ د افغانستان رسمیت پیژندلو ته پام وکړي.
امنیت خدای خو یوازنی شی چې موږ یې غواړو کار دی. افغانستان باید د نورو هیوادونو د خوانه په رسمیت وپیژندل شي څو زموږ خلک د هوساینې احساس وکړي او له دې ټولو بدبختیو او ننګونو خلاص شي. څومره نور باید خلک وزوریږي؟ غواړو په سوله ایزه چاپیریال کې ژوند وکړو. د حکومت نه زموږ هیله دا ده چې امنیت او کار راته مهیا کړي. خلک د کار او د خوړو د کموالي نه رنځیږي، کړیږي او د توکو بیه ډیره لوړه شوې ده. دا د خلکو د بیوزلۍ علتونه دي.
طالبانو په هغه سمیاش کې د افغانستان حکومت چې د امریکا ملاتړ یې درلود نسکور کړ او د چارو واګې واخیست. طالبان له ګڼو نړیوالو بندیزونو او د داعش له خونړیو بریدونو سره مخ دي. له دې اقتصادي او امنیتي ګواښونو سربیره وچکالی د افغانستان د ولس ژوند لا پسې تریخ کړی دی.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماخام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د افغانستان د پخوانی حکومت د عدلي او قضایي چارو پخوانی څارنوالانې او قاضیانې وي د طالبانو د واکمنېدو سره یې واورېدل چې طالبان کور په کور ګرځي او هغه کسان نیسي چې د دولت لپاره یې وظیفه اجرا کوله. نو له همدې ویرې خپل رسمي اسناد په کور کې وسوځول، ځانونه یې پټ کړل او وروسته له هېواده ووتل.
دا څارنواله بی بی چمن افیزی نومیږي چې اوس د یونان په مرکز کې په یو موقتی اپارتمان کې اوسیږي.
زمنګ نور همکاران البته خزه چې د حکومت کارکونکو وي هغه سل په سلو خطر کړي او زمنګ فامیلونه تر اوسه عمل تدي. یوازې زما څلور کسیز فامیل وتلې، نور ټول پاتې دي. هغه واقعا په خطر کړي او موږ ورته اندېښمن یو. دا سمه ده چې موږ دلته خوندي یو خو موږ په رواني لحاظ نارامه یو ځکه زموږ همکاران او فامیلونه هلته په خطر کې دي.
د افغانستان ښځو په تیرو 2 لسیزو کې یعنی د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ چې د 1999 تر 2001 پورې وه تر هغه وروسته ډیر پرمختګونه او لاسته راوړنې لري. دوی د نارینهو سره یو ځای په عدلي، مطبوعاتو او سیاست کې پوره ونډه لرله. خو د تیرې اګست میاشت کې بیا واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو ژمنه کړې ده چې د ښځو حقونو ته به د هغوی په تفسیر د اسلامي قوانینو په رڼا کې درناوی کوي. ترڅنګ یې د پخوانی حکومت ټولو کارکوونکو ته عمومي بخنه اعلان شوې. مدني فعالان په دې اندېښمن دي چې د ښځو کار کول او نجونې له تعلیم منع شوي. د فریبا قریشي په نوم یوه قاضي چې د ډیرو خونړیو بریدونو اړوند قضیې څیړلې او مشري هم کوله وایي قاضیانو ته د طالبانو د خوانه داسې اخطارونه ورکول کېدل چې حتی په کورونو کې هم نه پریږدي یا به محکمو ته ورپسې ورشي.
په تیرو 15 کلونو کې ټول قاضیان نارینه او ښځینه د طالبانو لخوا د مرګ د ګواښونو سره مخامخ وو. هره میاشت یا دوه میاشت کې موږ ته به د طالبانو لخوا داسې اخطارونه رسېدل چې موږ به ستاسو په کورونو حملې وکړو یا په محکمو بریدونه کوو. پخوا په محکمو حمله شوې وې او ډېر خلک پکې وژل شوي وو. ځینې نور وظیفې ته په لاره کې وژل شوي چې دوه ښځې هم پکې شامل وې او څو میاشتې مخکې ووژل شوې.
خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي سهیل شاهین د خزینه قاضیانو او څارنوالانو د ایداوي را دي کړی دي او وی دوی په لویدیځو هیوادونو کې د پناه اخستلو لپاره دا ډول ایداوي کوي. په افغانستان کې تقریبا 1500 خزینه څارنوالانی او 250 قاضیان رسمي سب دي چې د طالبانو تر واکمنۍ دوه مخکې د خطر ټکی وظیفه اجرا کولې. قاضي قریشی وی چې کله پوښوا چې له کور وتل نشي او ماشومان یې له تعلیم محروميږي مجبور شو چې د افغانستان څخه ووزي. هغه اوس په اتن کې ده خو په دې هیله ده چې په هالند کې د خپل نور خپلوانو سره یوځای شي او هلته څه کار پیدا کړي. د یونان حکومت ویلي تر اوسه یې 318 افغانانو ته پناه ورکړي چې اکثریت یې د عدلي چارو مامورین دي او دوی د یکشن به پورز یعنی د اکتوبر په 14مه اتن ته رسیدلی دي او موقتی سرپناوی ورته ورکړل شوی دي. افغانستان چې اوس د لوی اقتصادي بحران سره مخامخ دی ډیر کم شمیر کې افغانان فکر کوي که وکړي شي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واورئ.
روبوتونه تا د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. په کندز او کندهار کې د شیعاګانو په جماعتونو باندې د داعش د ډلې له ځانمرګ بریدونو وروسته اوس په کابل او د هیواد په نورو برخو کې هزارګان او شیعاګان په ډاډه زړه په خپلو جماعتونو کې لمونځونه نشي کولی، ځکه ویریږي چې په دوی باندې به هم د داعش لخوا برید وشي. نور تفصیل په رپورټ کې.
آصف لالی نور د جمعې لمونځ ته نځي. په شیعاګانو باندې لورسته بریدون ورسته هغه وای هر وخت چې لکوره به هر وزي خپل ژوند په خطر کې احساسوي.
از هر لحاظ مو ترس میخریم، حتی ما سړک کې میرم
مون په هر لحاظ ویریګو، حتی د سړک په سر ویریګم. هڅه کوم چې د اصلي سړکونو پر ځای د فرعي سړکونو او کوڅو لاره لاړ شم، ځکه هر ځای چې سړک بند وي یا ګڼه ګوڼه زیات شي مونږ ته د ځانمرګ بریدونو ویره پیدا کیږي، ځکه زمونږ خلک واقعا د داعش بریدونو لګواخ لاندې دي.
ښاغلی لالی چې په یو کلینیک ډاکټر دی وایي یو وروری چې له دنه کشر و د کابل په هوایي ډګر باندې د داعش په برید کې ووژل شو. که څه هم د افغانستان په تیر شل کلن جنګ کې په زرګونو ولسي خلک په ځانمرګو بریدونو او چاودنو کې وژل شوي دي، خو د داعش ډلې د افغانستان په شیعاګانو باندې د خپلو بریدونو تمرکز زیات کړی دی. د جمعې د لمانځه پر مهال په کندوز او کندهار کې د دوی د بریدونو په نتیجه کې له سلو زیات خلک ووژل شول. د تیر حکومت پر مهال د هزاره اقالیت په غونډو، ښوونځیو او جماعتونو باندې د داعش په بریدونو کې په سلګونو خلک وژل شوي دي، چې یو شمېر مړي یې د شهیدانو د هدیرې په نامه د کابل په یوې خاصې هدیرې کې خاورو ته سپارل شوي دي. حسین رحیمی وایي هر وخت چې جماعت ته ځي کلمه وایي، ځکه نه پوهېږي چې بیرته به ژوندی راشي که مړ. د هغه یوه خور چې د 12م ټولګي زده کوونکې وه د روان کال د مې په میاشت کې د هغوی په ښوونځي باندې په برید کې ووژل شوه.
طبیعي خبره ده چې ویره موجوده ده. زه خپل اهم کورنۍ ویریږو. کله چې مونږ د جماعت خوا ته ځو خپل کلمه وایو، ځکه کور ته د راستنېدو امید نه وي.
طالبان ژمنه کړې چې د شیعاګانو د مسجدونو د امنیت لپاره به امنیتي تدابیر زیات کړي. د طالبانو له لوري د کندهار لپاره امنیت قمندان مولوي عبدالغفار محمدي وایي د شیعاګانو د مسجدونو د ساتنې لپاره به خپل ځواکونه موظف کړي. تر دې دمه د دغو جماعتونو امنیت د هغو سیمه ییزو رضاکارانو لخوا نیول کېده چې د وسلې د ګرځولو خاصه اجازه یې لرله.
دغه شي عملي عموما ټول وخت داعش وسله وال کوي، چې هغه عام مسلمانان یا په مسجدو کې یا په نورو داسې ځایو کې دوی د عام مسلمانان وژنه کوي. کاملا دا پیښه به دوی ته راجې ده او دوی به کېدلی چې پر غاړه اخیستي. نو موږ انشاءالله کوشش روان دي چې دغه خلک ژر تر ژره ونیسو او د محکمې ته وسپارو، د شریعت منګلو ته وسپارو. کوشش مو ډېر روان کړی دی. تر اوسه پورې داسې یو دغه مو څوک مو نه دي نیولی، کوم هغه کمرې چې دی او دغه سب چې دی هغه په جریان کې اچولې دي. ملګرو ته هدایت شوی دی ان شاء الله ژر درجه به ونیسو.
څه هم طالبانو د شیعاګانو جماعتونو د ساتنې ژمنه کړې، خو یوازې په کابل کې د اهل تشیع د 400 جماعتونو شمیر ته په کتو سره د بشپړ امنیت نیول به یې ستونزمن کار وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2 په لاندو صفو 1.5 او 902 کلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
رپورټونه تا د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. په امریکا کې په میلیونونو خلکو کوښښ کوي د کووید 19 ناروغۍ ضد دریم واکسین چې بوستر شات یا تقویتي واکسین بلل کیږي واخلي. په عین وخت کې د واکسین په کولو یا نه کولو مختلف ناندرې هم روانې دي. په نیویارک ایالت کې خو مامورینو ته د $500 امتیاز بدل کې د واکسین سپارښتنه شوې. نور جزئیات په رپورت کې اورئ.
په امریکا کې 80% خلکو د کووید 19 لکه تر لږه لومړی ډوز واکسین کړی دی، خو اوس غواړي پوه شي چې تر دې وروسته څه وکړي. د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول ادارې یا CDC د تقریبا 3 واکسینونو جانسن اینڈ جانسن، مډرنا او فایزر دپاره دریم واکسین هم تایید کړی دی. CDC وی د تقوی دریم واکسین د پاره خلک کولای شي هر واکسین چې غواړي وکړي، بیا به دریم واکسین ورته ورکړل شي، ځکه دریم واکسین د ټولو سره تطابق کوي.
That allows a considerable degree of flexibility.
په دې کار خلک کولای شي چې هر واکسین غواړي تطبیق کړي او د تقوی واکسین د هغوی مسؤلیت زیاتوي.
دا اونۍ صحي چارواکي به د فایزر په اړه خبرې وکړي چې دا واکسین د 15-19 کلنو ماشومانو لپاره هم خوندي او اغیزمن دی، او غواړي داسې پلان جوړ کړي چې ممکن د همدغو ماشومانو په ګډون یې د نومبر میاشتې په لومړۍ ورځو کې تطبیق پیل کړي. د دریم واکسین او د ماشومانو د احتمالي واکسین کېدلو خبر په داسې وخت کې ورکول کیږي چې په امریکا کې لا هم تر 22% کم لویانو تر اوسه د واکسین لومړی ډوز نه دی اخیستی، او کاروباري ادارې په خپلو مامورینو د واکسین کول اتمی ګڼي. د امریکن هوایی شرکت وی د دوی ټول مامورین باید د نومبر میاشتې تر وروستۍ نیټې د واکسین سند ولري کنه منفک کی. د نیویارک چارواکو د خار مامورینو ته د لومړني واکسین کولو په بدل کې د $1,500 امتیاز وړاندیز کړی دی، خو وی که د واکسین کولو ډډه وشي کېدلی شي بد واقع ولري.
که څوک ونه کړي لکه څنګه چې مو د صحي څانګې نه واورېدل، د تعلیم تر څنګ د نومبر په لومړۍ نیټه به داسې یو مکتوب ترلاسه کړئ چې درته ویل کیږي باید بې له معاشه په رخصتۍ ولاړ شئ. خو موږ نه غواړو چې هیچا سره داسې وشي، موږ غواړو چې خلک حتما واکسین وکړي.
د نیویارک ښار د پولیسو اتحادی ویلي دا تصمیم چې واکسین باید حتمي شي دا شخصي پریکړه وه، او د دې اقدام مقابل کې به قانوني مخالفت وشي تر څو فردي حقونه خوندي شي. د جبري واکسین موضوع ډیره ناندریزه شوې ده. 85% امریکایانو د هله هارس ایکس په نامه باندې یو نظر سنجي کې ویلي چې دا امر د کووید 19 ناروغۍ پر ضد ګټور دی، خو 40% نور جبري واکسین زیانمن ګڼي. دغه مخالفت په بل برخه کې هم یو شان دی چې آیا جبري واکسین د اقتصاد ښه کېدو سبب کیږي کنه. 55% وی دا تصمیم اغیزمن دی، خو 50% وی اقتصاد زیانمنوي. دا چې امریکا به پر اتلونکو میاشو کې د وبا مخنیوي څنګه کوي کېدلی شي تر ډیره سیاسي عقوبات سره مخامخ شي. د وبا تر څنګ امریکایان د اقتصادي وضعیت، مالی رکود او د اموالو د رسیدلو په بهیر هم اندېښمن دي. په وروستیو اونیو کې د جمهور رئیس جو بایدن د کړنو تایید 43% ټیټ شوی دی.
د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو اوریدونکو، سم فهمو کې د امریکا غږ سرمقاله ده.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا د تایوان په اسمان کې د خلکو د ازادۍ پاوز د هوایي قوا د تازه وخت عملیاتو نه وروسته د چین په ولسی جمهوریت غږ وکړ چې د تایوان په خلاف خپل نظامی، ډیپلوماتیک او اقتصادي فشار او تیری ودروي. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس په ولیکل شوې وینا کې ویل امریکا تایوان ته نږدې د پی آر سی د نظامی فعالیت په پارون سره ډیره اندېښمنه ده چې د بې ثباتۍ او د غلط سنجس خطر ده او سیمه ییز سولې او ثبات ته تاوان رسوي. د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې او د پی آر سی د ملي ورځې سره سمون خوري د خلکو د ازادۍ پوځ د تایوان د هوایي دفاع په معلوم شوي زون یو شمېر بې سابقه الوتنې وکړلې. د پی ایل ای په الوتکو کې جنګي جت الوتکې او بم غورځونکي الوتکې شامل وې او الوتنې د ورځې او شپې لخوا په دواړو کې کېدې. تایوان په ځواب کې الوتکې تیتو پراخړې چې د پی آر سی الوتکې وڅاري، راډوي خبرداري خپور کړ او د دفاعي توغندیو سیستمونه یې ځای په ځای کړل. پی آر سی تیر کال د تایوان په معلوم شوي د هوایي دفاع په زون کې په تدریجي توګه ارغلونه زیات کړي وو، مګر د پی آر سی لخوا د تازه وخت هوایی عملیات په خپل پراختیا کې غیر متوازن و. دا د دغه ټاپو چې په دیموکراتیک توګه اداره کیږي په خلاف د بیجنګ دولتي مطبوعات او د لفاظه له تهدیدونه کار اخلي. نړیوال ټایمز هغه ابتکار قوي کړ چې کله او څنګه د تایوان د موضوع حل په کلکه د ولسی جمهوریت په لاس کې ده. د نړیوال ټایمز مسؤول مدیر په ټویټ کې لیکلی دی دا د تایوان د جدایي غوښتونکو چارواکو د راپرځول نه د مخه واقع کیږي. نطاق پرایس په خپل وینا کې ویل امریکا د تایوان د ټول تنګي په سوله او ثبات کې دایمي علاقه لري. موږ به د تایوان سره مرسته ورکولو ته دوام ورکوو چې له خپل ځان نه په دفاع کولو کې کافی قابلیت ولري او موږ به په خپلو هغو ژمنو ودرېږو لکه څنګه چې د تایوان د روابطو په لایحه په درو ګډو اعلامو او شپږو ډاډګرنو کې څرګند شوي دي.
درنو ویدیم کو تاسو د امریکا غږ سر مقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
په همدې سره د نن سهار خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مالشي.